سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو اوس زموږ غږ لا آزاد راډیو نه څلور ساعت اوریدلی شئ. دا سهار لشپګو د مخام تر شپګو پر لنډو څپونو نس یو او پنځه ویش مترو، د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي. د خبري مجله په خبرونو پیلو. د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې دی فکر نه کوي چې د نړۍ په بل ځای کې دی د ښځو حقوقو دومره تر پښو لاندې شي لکه په افغانستان کې. ریچارډ بینټ د خبر ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ په ځانګړي مرکه کې وکړه او زیاته کړه چې په ځینو نورو هیوادونو کې هم جون او ښځو ته حقوقونه نه ورکول کېږي، خو هیله شته چې په راتلونکي کې ښځې له خپلو حقوقو څخه برخمنې شي. طالبان وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو، تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې یو کال وروسته د پانتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړلې. همدارنګه یو شمېر نور بندیزونه پر ښځو لګولې دي چې د بشري حقونو د ډلو له لوري غندل شوي. دا کاسا زر پروژې عملی چارې چې د منځنۍ آسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. د خبره د طالبانو ویان سبی الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر نن خبر کړی دی. ورسره لیکلی دی چې د دې پروژې د عملی چارو د پیلېدو موافقه د جمعې په ورځ د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. پر دې پروژې چې تمه و چارې د جمهوري نظام په وخت کې بشپړ شي، تر یو میلیارډ ډالرو ډېر لګښت راځي چې لویه برخه نړیوال بانک په غاړه اخیستی ده. د دې پروژې له مخې د قرغزستان او تاجکستان 1300 میگا واټ برېښنا افغانستان او بیا پاکستان ته انتقال کی. آصف علی زرداری د پاکستان د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند مشرک کاندید د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه انتخاب شو. له دې سره د سیالۍ ته محمود خان اڅکزی د سنی اتحاد شورا له لوري چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند یې ملاتړ کوو ولسمشرۍ ته کاندید و. آصف علی زرداری د پارلمان 255 رای واخیستې او محمود خان اڅکزی 199 رای خپلې کړې. آصف علی زرداری په 2008 کال کې هم د پاکستان ولسمشر شوی و. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړۍ وو او الوتکه د سره سمندرګي پر سر د یمن د حوثیانو 15 بیپیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د امریکا مرکزي قمندانۍ وویل چې ځواکونه د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ بریدونو ته نن سهار د 4 بجو او 6 بجو ترمنځ وخت کې ځواب ورکړی دی. دا پیښه 2 ورځې وروسته تر دې رامنځته شوه چې د حوثیانو یو توغندی د عدن په خلیج کې یو تجارتي کښتۍ په نښه کړې وه چې په کې 3 عمله وجل شول او نور سپرلی مجبور شوی چې بیړی پریکتی. او د عربی متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدید ورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوه. ټاکل شوی وه چې نن شنبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کابل پر وخت د مازدیګر 4 بجې یا د سیالۍ پیل شي. خو افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبرې کې ویلي دي چې دا لوبغالی د ډېر لوندوالي له امله د تخنیکي ټیم او نورو مسؤلینو د پریکړې پر اساس یا د سیالۍ لغوه شوې ده. د دې لوب لړۍ لومړۍ لوب افغانستان د 15 منډو په توپیر ګټلې وه. وروستۍ لوبه به د مارچ په 12 نیټه ترسره شي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطالبه اوریدل شئ. دا چې د روژی په درشل کې وو د کابل په شمول د حق او کسانو لیکنې به در سره شریکی کړو چې وايي روژی ته هیڅ تیاری نه ده نیولې. د دې ترڅنګ په افغانستان کې به د ښځو حقونو ته هم تم شو دا چې پرون د مارچ 8 و یو شمیر نړیوالو سازمانونو غوښتنه کړې ده چې طالبان دې د افغانو مېرمنو حقونه خوندي کړي. چې کوم سازمانونه دي او په دې اړه پرستیو کې چا خبرې کړې دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. ننګرهار ته به هم ورشو چې هلته د نارنج ګل میله و.
افغانستان یار دې ښکېره
وړاندې په دې اړه چې نارنج ګل ولې په پسرلي کې جوړیږي او په دې وخت کې په ننګرهار کې څه داسې خاص وي چې د شاعرانو پام وروړي
وړاندې به په راپور کې درته وایو. همدارنګ د هغه زده کوونکو ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې وختونه کې باید په مورنۍ ژبه زده کړو.
په خپل مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډیره به ښه وي.
چې په کوم ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه تدریس نه کیږي په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. په وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالب هم شتملتیا مبارک.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې موز فريد سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو رازو د مجلې نومړي راپورته د روژې د مبارک میاشتې پارانېجو کې دوسر په کابل خار کې یو شمیر بي وسله کورنۍ وایي چې د سګنې روژې لپاره هیڅ ډول تیاری نه لري. دوی ازادي رادیو ته ویل چې سکال د دوی اقتصادي توان خنډ دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو ته هم اندېښمن دي. خو د طالبانو حکومت د کابل خاروالې دا کوي چې په بازارونو کې د نرخونو په کنټرول کې جدي دی او هیڅ چاته د توکو د ګران پلورلو اجازه نه ورکوي. تفصیل سره کارنور
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سکل د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ ستونزې ډېرې دي، ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنې دو مخ کې چې کله مې معاش درلود بازار ته بتلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېروې نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینۍ خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په ډېری ګو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیول نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نسته، زه خپله سفر شخصن روزګار به ډېره خرابه دي. دولت نه دلیل لرو چې تجاران ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شوینه ذخیره کړي دي، ځان دګیم ذخیره کړي دي، فورمیم ذخیره کړي، مربع او درشوینه او تاریخونه وګوري.
د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د وی پورې وړو بیا 1550 افغانۍ، د وی ترینی منه بورې وریجو بیا 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پېپ غوړیو بیا 1450 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډیر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل خروالې ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې تارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل.
د دوه نیمو کلونو څخه ډیره موده کیږي چې د کابل خاروالی په دې ښار کې نرخنامې توزیع کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډیر ښه دي، موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
به هم افغانستان کې پات کیږو. د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان جنو او خزو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د ازادۍ کور، د بشری حقوقو د مدافعینو ټولنه، د بشری حقوقو د څار سازمان، د خزو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمیر نورو بنسټونو په دې ګډلیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو لاره افغان مرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا ګډلیک چې تیر شپه نا وخته د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی په کې راغلی، په 2021 میلادي کال کې د واک لبیا تر لاسه کول وروسته طالبانو د نجونو او خزو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د یاد مناسبت په اړه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو حقونو د دفاع په برخه کې د افغان مېرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوي. توماس ویست په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغان جنو او خزو لټولو هغو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. رینا امیری بیا په خپل بیان کې چې د هغې په اکسپانه خپور شوی ویلي، موږ د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې د افغان مېرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا شارزافيري کرنډیکر هم ویلي، افغان خزه د افغانستان د راتلونکو لپاره اړینه دي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکو او دنجونو د زده کړو فعالې ملالی یوسفزای بیا ادعا کړی چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د زور زیاتی موضوع ته د پام وړ پام نه دی کړی. اغلی یوسفزای د جمعې په ورځ د خوځو د نړیوال ورځې په مناسبت یې غونډه ته چې د خوځو د حقونو یو شمیر مخکخو فعالانو هم پکې حضور درلود وویل، د خوځو په وړاندې د طالبانو سیاست لړمحال نه بلکې په ډیر دقت محاسبه شوې ده.
داسې کاری چې دا نړیوالې ټولنې ته ډېره مهمه مسله نه ده، زما په اند دا یوه ډېره مهمه مسله ده. البته که غواړو طالبان او د هغوی ایدیولوژي وننګو، ځکه له افغان نجونو یوازې ماشومتوب نه بلکې راتلونکی اخیستل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم دا تېره ورځ هم په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار تر څنګ پر خوځو بیلابیل محدودیتونه لګولي. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه تامین کړي، د بشري حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون غنو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو له حقوقو نه په پراخه سرغړونه تورن کړي دي.
راپور کې مو اوریدل چې د بشری حقوقو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب په اړه بیړنۍ اقدام وکړي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ویلي دي چې د افغانستان نجونې لکه څنګه چې په افغانستان کې حقونه اخیستل کېږي، په ټول نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې له افغان نجونو خزو دغه ډول حقونه اخیستل شوي وي. ورزو د دې خبرې په دې کلیپ کې اورو.
8th of March is International Women's Day.
د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. هغه ورځ چې په هغه کې په ټوله نړۍ کې د خزو د قدرت، استقامت او جرأت ستاینه کیږي. په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې د خزو حقونه تر پښو لاندې کیږي، خو فکر کوم په هیڅ ځای کې د افغانستان پرتله دا حقوق دومره نه خوړل کیږي. فکر کوم هغه وخت را رسیدلی چې د خزو د لاسته راوړنو ستاینه وکړو او هیله من اوسو چې راتلونکی کال د افغانستان د خزو لپاره د خوښۍ کال وي او وتوانیږو چې دا ورځ ډیره ښه ولمانځو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینټ و چې د افغان خزو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې شریکه کړې وه.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
به هم افغانستان کې پاتې کېږو. په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایل کلنه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې د دوی کاروبارونه پیکه شوې دي. دا چې د شکایتونو حل د کم میشت افغانان کې ورزو سنکه کړنی په دې راپور کې ورو.
په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي لکلنه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له لسو کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وایي له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجماني یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
پخوا چې کله افغانان هند ته تداویل لپاره راتلل ما به ورته ترجماني کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ الال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلی کې میشت دی وایي هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا میلمستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنه تراتلل او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یوه رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادي راډیو ته وویل
زموږ رستوران به پخوا یو دقیقه هم تش نه و، تل به افغانان پکې وو، مارکیټ به تش نه و، تل به افغانان پکې وو. د خپل اغیز کړی یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. نن ماسکو ویلي دي چې په روسیه کې تیره شپه د اوکراین د لسګونو بېپیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیولې ده. کیف هم ورته ادا کړې ده چې د روسیې پوځیانو په لسګونو بېپیلوټ الوتکو بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. په دې ترڅ کې د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې خای ناټو اوکراین ته پوځیان ولېږي. دا چې څنګه ورزو احمد چې برنې تفصیل ورو.
د پولنډ بهرنیو چارو وزیر وایي دا خبره له تصور بهر نه ده چې ناټو اوکراین ته پوځیان واستوي. رادیک سیکورسکی پرون د پولنډ په پارلمان کې د یو بحث پر مهال زیاته کړه چې اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د لیږلو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر نظر ستایي. شاغل سیکورسکی په پارلمان کې د دې بحث د خبري په خپل اکسپان یا پخوانی ټویټر کې شریکه کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون تیر میاشت ویلی وو چې دا امکان شته چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان اوکراین ته واستول شي. شاغل ماکرون دا خبر هم کړي چې په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ د هیواد ته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان نه پامونه غورځول شي. کرملین هغه مهال خبرداری ورکړ که ناټو د اوکراین جګړې ته پوځان ولي شي نو دا له روسیې سره د مخامخ جګړې د پیلېدو معنی لري او روسیه به مجبور شي چې جګړه وکړي. د کرملین وایان دمیتر پیسکوف د فبروري په 28مه د شاغل ماکرون تر خبرو وروسته ویلی وو چې موږ باید د روسیې او ناټو ترمن د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچارۍ خبر وکړو. مکرون د فبروري په شپږشتمه په پاریس کې د اروپای مشان له سرمشیزي ورسته ویلی وو چې د دوی په غونډه کې په دی اړه چې د اوکرين په ګټه نور سم د سیخ اقدامات وشي پراخه اجماع و. د دې غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره باید اوکرين ته د منځني او لری واټن وشتونکو توغندیو او بمونو د ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړي. اوکرين ته د ناټو د پوځیانو د استولو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر له خبرو سره هغه مهال د ناټو یو شمېر غړو هیوادو مخالفت وکړ، خو د پولند بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په اړه تر دې دمه نه ماسکو څه ویلي دي د ناټو کوم بل غړي هیواد نظر څرګند کړی.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان په خصوصي خوندزیو کې کوم درسي نصاب تدریسي ستونزې او خګړې څه دي؟ زده کوونکي د خوندزیو مسولین او د چارو پوهانې په اړه څه وایي؟ زموږ همکار دوی سره غږیدلې او په اړه بنسټي دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د خصوصي خوندزیو یو شمېر زده کوونکي وایي د اکسپورت په نوم خوونی سیستم چې د نړۍ د نور هیوادونو لپاره جوړ او په انګلیسي ژبه دی د دوی لپاره اغیزمن نه دی. د بیلابیلو ولایتونو د خصوصي خوندزیو زده کوونکو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا سیستم چې په ډیری خصوصي خوندزیو کې د پوهنې وزارت د نصاب ترڅنګ تدریس کیږي سره له دې چې سخت دی د کانکور ازموینې لپاره هم د دوی په درد نه خوري. غنی الله د ننګرهار او عبدالوهاب د کابل ولایت د خصوصي خوندزیو دوه تن زده کوونکي
زه په یو شخصي مکتب کې زده کړې کوم. دا چې موږ ته اکسفورد سیستم باندې درسونه یو سیستمزمن دي، که چیرې افغاني نصاب یو په خپل مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډیره به خوي.
سیستم اکسفورد یو سیستم یې اس کبه
اکسفورد یو داسې سیستم دی چې افغانستان کې د زده کوونکي په درد نه خوري، ستړي کوونکې او پیغیزي سیستم دی، او دې سیستم نه د کانکور پاسمینه کې هم ګټه نه اخیستي نو څه زده کوونکو ته په درد نه خوري.
دوی دغه شان ادعا کوي چې یاد سیستم دومره سخت دی چې افغانستان کې ډیری ښوونکي د تدریس وړتیا نه لري، خو داسې زده کوونکي هم شته چې د اکسپورت سیستم ښه او معیاري بولي. کاپیسا کې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي احمد الله ازادي رادیو ته وویل
اکسپورت سیستم یو ښه سیستم او یو بین المللي سیستم دی، او څنګه چې اوس موږ په افغانستان کې دا سیستم په زیاترو مکاتبو کې لرو او تدریس کیږي.
د خصوصي خوندزیو یو شمېر مسؤلین بیا د زده کوونکو انتقادونه او ادعاوې نه مني او وایي دوی د افغانستان د معارف نصاب ترڅنګ له اکسپورت سیستم د مرستندوی درسي موادو په توګه د زده کوونکو د سویې لوړولو لپاره ځینې مزامین ټاکي. کندهار کې د ویسا خصوصي خوندزی مدیر خیر الله نیکمل ازادي رادیو ته وویل
نو د دې نصاب خو بیا ان جای چې اول خدای نصاب ایډیټ شوی دی، په دې کې ټول هغه بهرني نومان یا بهرني کلتور فرهنګ کوم مسائل چې هغه ټول ځنې سې ویډیو او پر ځای باندې افغاني مسائل ور جمع سې ویډیو، نو د دې یو نصاب چې د کیفیت نگاه سره بیرته غو د اکسفورد په سویه باندې او هغه کلتوري یا فرهنګي مسائل مطلب د افغانستان سره په ټکر کې نه، نو دا به بهترین نصاب دی.
کابل کې د هیواد باګرام خصوصي خوندزي امیر نصیر احمد پوپلزی بیا وایي
د پوهنې وزارت لخوا چې کوم نصاب تعلیمي نصاب ده خوندزیو لپاره ټاکل شوی یو مکمل د افغانیت په دود د اسلامیت په چوکات کې د فرهنګ او د انانو په اساس باندې جوړ شوی سیستم ده. د زده کوونکو د استعداد د توانایي په اساس باندې جوړ شوی ده.
دا چې ولې په خصوصي خوندزیو کې د معرف د نصاب ترڅنګ د اکسپورت له سیستم هم ګډه خستل کیږي او اغیزه یې څه دي و مغوختل په دې اړه د خصوصي خوندزیو د ټولنې او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په تیر جمهوریت نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته ویل د خوندزیو په نصاب کې لوړاندې ستونزې موجودې وي او دوی پر وی جامع طرح کار پیل کړي او بشپړې دوته نږدې و خو په خبرې بشپړ نه شو.
د معرف د نصاب نه سربېره دا د کمبرج او اکسپورت کتابونو کارول مثلا د ومتن نه هم په ټولګي کې چاتلس دولتي کتابونو شپږ به پکې د اکسپورت وچ سلیج مخېدل چې دا ماشوم بخیته په شا وړ نه شو. خو د نصاب اساسي مشکله حل دو چې موږ د نصاب طرح عملي شوی.
خاغلی شینوار دا هم وایي چې د دوی لخوا په جوړ شوی طرح کې د معرف لپاره یو داسې نصاب تعریف شوی چې د افغاني فرهنګ ترڅنګ له نړیوالو معیارونو سره برابر وو، خو دا لا نه د څرګند چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت به له دې طرحې ګټه پورته کړي کنه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
پاننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ شاعره او میله جوړه شوې و ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې د مشاعره تیر ورځ غرمه پیل شوې او د شپې نو وخته پای ته ورسیده
یو ګاونډې د حماباد نغواړي افغانستان یار ویښ کېنا زارشم لطانا یار ویښ کېنا درزم بګران
دا مشاعره چې تیر ورځ غرمه پیل شوې و د شپې تر نوښتې دوام وکړ د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر ازادي رادیو ته وویل مشاعره ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوی وو او د دې په خبره مشاعره آزاد او ولسی بڼه درلوده
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې و دخته پختونخوا په کې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنورې او دوی پکې ګډون کړه ور سره مشاعره عام مشاعره وا مشاعره وا آزاد مشاعره وا هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو هر شاعر کول شو چې خپل فکر او د خیالات او اظهار پکې په خلاص تړای باندې وکړي
یادې مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنيري ګډونوالو تخپل دا شعر وړاندې کړ
هم یخه خوا واخلې یما یا غل را یا ور بلوا زره مې ورانېږي یخه هوا واخلې یما یا غل را یا ور بلوا زره مې ورانېږي یا غل را یا ور بلوا زره مې ورانېږي
هغه شاعرانه فرهنګیان چې یادې مشاعره ته ورغلي وو وایي مشاعره ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو په کې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیل موضوعاتو اړوند شعرونه واورول د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یادې مشاعره کې ګډون کړای وو ازادي رادیو ته وویل
او لګانو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي ولغوي خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا او چې ډیر وخت میلمنو ته ورک پټوله کې آزاد مشاعره و
مولوی محمد علیم بسمل چې لوګر ولایت څخه یاد مشاعره ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
بیگنه مشاعره یوازې نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دیو دوای سدا مشاعره ډیره بساره و د مشاعره ګټ ډیره ونه نو اوس بهترینه لار ده ده دلته کې د دې سيزن ته په مشاعره باندې غندو کې لایره موږ خپل پښتانه ورونه راوړو شاعرانو ورو او بل ګټ ده ده په دې وخت کې مشاعره وړه خسر ګرمې ده ته عام خلکو لپاره ابل مدان هم خیر وسه ډیره ازادي ورکړي و
خدا سيزيني فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیلري او وایي چې آزاد نه دي د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدیو تر ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي دغه مشاعره مونږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینا او وخت ورکړو کېدو کاغذ در فکر سره او کاغذ د طالب د فکر سره او کاغذ د جمهوریت د فکر سره او کاغذ د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شیرونه او نظم نو ویلې شو خو اوس وخت کې دا څنګه ده
د ارزو ناوې په اوس خسنګاریږي مسلمان یو ځکه قسم کوم چې دی په خپل ایمان
دا وي خشای افغانان نړۍ وطن ګل ګل
ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سکهال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله جواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې لته یې ویني مې میاشت راهیسه د طالبانو په بند کې دی خو د طالبانو حکومت امنیتي مسولینو ویلي چې نوموړی یې د فرهنګي هڅو او لیکنو له امله نه دی نیولی. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مسولینو په وینا، د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعاتو او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت ترسره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته له ځنډه جوړه شوې ده.